از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایان مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرون جان، در دیر سخت بختانه در جوند یا مکتب در هر سمره چی سر ازدکری بیا هم کامه ده.
بله بله.
مننه لتاسو، یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت اداره تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه یې راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لو مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسې پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر که پام کړی څو مهم خبرونه سره لیکونه. تاسمین مانی وای چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه راپورونه خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه شي کولی. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکې الوتکې د سقوط عاملین ای نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره لس میلیونه ډالر انعام ایښی و. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی ده.
مولا محمد عمر به یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حالش شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبان ویاندویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
سهانه سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته سهانه هیچ کار محسوس
لکم یه ورزی چی دی ولایتی شورا لوڑه کرده تر او سا دی خلکو دی جون دی خکورو لپاره دی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه شي کولی. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې د چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپله قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوي موافقې سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوي. شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقې زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشوه چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوې. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یو له غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړ چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رای ګیری کې لګډون ډډه وکړه. په ترتیب شوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به همدا خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او دغه راز د ملي امنیت ادارې تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه یې راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تېرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
واکسین نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي کړۍ راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبو کې راسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړل. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونې کوي. فرشته جلازی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرو ویلسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو؟ ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولی اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ کړکېچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than the
Kugel Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاړي سي. کوګل منوای سره لدی چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واورېدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیتور ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام حضر کې نه دی راښکاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي. کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوې وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلې وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلی چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي، خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړی دی. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په دغه د جون پاړه ډیر شکونه راپورته شوی وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې کچیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی کنه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمایی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر لمړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کېږي. خو د ملا عمر لمړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یو ځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده، د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولی، خو خطر یې شته، ګواښ شته او دغه غوسر مقابله یواز د افغانانو وظیفه نه ده، پرتیک باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یې یو شمېر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولی شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نه و موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ یک شته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما پاند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي.
مشکل بزرگ بر افغانستان خلقت کړ.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاڅونونو ته په اشارې سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولی. د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، که ونو حتما بریالي کېدو. بله لاره نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولی چې په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو پورې اوریدلی شئ. د نورستان د وان ټولس والی اوسیدونکي شکایت کوي چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې برید وشو او وسلوالو طالبانو ونیوله. هغه وخت هم اکثرو خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشتوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حملې ته اړ شوي دي. د وایګل اورنس کلی اوسیدونکي وای پنځه میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لاره تړلې ده او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکي خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوي دي او هر سړی نشي کولی چې د خپلې کورنۍ ژوندي ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
سواری مسئولین پر ټول غلا او مافیایی سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي. 50 کیلوی وړه بورۍ 8000 کلدارو ته رسېدلې ده. د وټپور ولسوالۍ نه پاس په غرونو باندې راغلي 5 کیلو بوره 1400 کلدارو ته رسېدلې ده او چای، غوړي، نور خوراکي مواد اصلا پیدا کیږي نه.
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لاره دومره سخته تړل شوي چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کلینیکونو کې دوایي ختم دي، مریضان مړ کیږي، شپږ ساعته پښتو مزل دی او بل طرف ته ګرمي ده. د شیرې نه مړ شول حامله زنانه د زیږون پر مهال د دوایي نشتوالی د سرک تړل کېدو له امله مړ شول. اوس زموږ آواز غیر د خدای نه څوک نه اوري. دا ډېر خلک دي، ډېر ټلیفون شوریت نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دې وکړي او د هغوی خلاف دې عملیات پیل کړي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لاره د خلکو په مخ تړل شوي، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسیدلي او په خپل وخت د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
موږ هم د عام خلکو په مخ باندې لار بند شي بالکل غلط کار دی، موږ نه تاییدو دا خبرې او نه مي زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عملت وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وای چې موږ د ولې لاره بند کړې وه. اکثر خلک هم د ویل چې دغه د ولسوالۍ سقوط علت هم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضې مشران هم ریاست جمهوریت ته ورغلی دي چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبانو تمویلېږي. بېرته هم باندې دغه بدغسې یو دلیل چې ویلي
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدی شي لار به د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شي.
موږ په هڅه کې یو چې دغه مشکل قومي مشران را وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وایي د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشو او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواوو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي له پنځو میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خان ځدران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تېرېدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندې کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت د فانه دغه توقو زمونږ زیاته شوې ده خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت په خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعدې ورکوي چې دغه ستونزې حلوو.
افغانستان کلې ویخه اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي، له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهره ډېر هغه مواد راواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرش ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دو دوی په کاری بد اغیزه کړی ده.
شل کال کېږي چې پاکستان کې مل ته کار کوي، په دې وخت کې سرمایه گذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل یو مشینري صدر ته شفټ کړی ده. فعلا موږ د څلورویشت ساعتو کې پنځه ټنه ایله پروډکشن نه وکړي، خو دا چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوي. د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې به نږدي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
پولای کومکي مردم
لپاره تنبل سفر
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړی دي موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټ غټ خبرې وکړو خو دا مهره ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې موږ باید د ستونزې د حل اقدام وکړو داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوې وستونزې حل نه کړو او یاده چې د ډاډ جواب ترلاسه نه کړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو له پاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي
افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واوریدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و او وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته سپینمانی وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي د ازادي رادیو خبرونه کې غواړي د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی بان کی مون پر دې مایوس څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوې بان کی مون وویل په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties especially present
بان کی مون وایي په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي
I now intend to invite for Syrians to parallel simultaneous thematic discussion
زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي سټیفن د میسټورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي د میسټورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو وویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهاره لیکلي، که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیماته سوا اتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لوی ژارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 مادې په اړه چې تعذیب سوي یا زورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سول سوي د خبرونې له میلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورولو په اړه سوال سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیولې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولی، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅوک نسي کولی، په هیڅ وجه نسي کولی، د هیڅ شي دپاره نسي کولی چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په دریو حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې دپاره ویلي دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منع دي. یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو دپاره یو سیستم دی یا جوړ سوی، د دې دپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې وي، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب سی مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا به همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی سي د سره لرګی نه وي شاګرد به دېغه نه بیریده او یا به هم همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وي چې باید یو کس وبیریږي د دې په جای باندې سي د هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسي هلته به ماشومان بیریدل او هلته د خپل ښوونکي سره به یې خبرې نه سوی کړی خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی که به لس دقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه سه دا د انسان د کرامت سي انسان اشرف المخلوقات ده د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده درته ویلی دي سي تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې په داسې یو حالت کې هم تاسې نه سئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي نو په عادي حالتو کې خو هېڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسېږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپله یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دندې نه ګوښه کول قصیره حبس دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي چې که دا موضوع ثابته کېږي چې یو کس هلته تعذیب سوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی له جزا نه دی لرې پاتې کېدی نه سي یعنې د قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
زمو یې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است مېرمن سرمتي یو تعذيب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اډوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي
لومړی خود داسې هغه اقرارونه سي د تعذيب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی دوی په لومړی یو قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکي یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونشي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د دې عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي
ډیر مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې سوي
چون انسان هم فیزیکی لحاظ هم پروانی لحاظ بندی ده تازیب پاساس بندی که دیسی صدامه ووینی نو دیده دی پارا خط تاثیرات نلدی زکا اغا جزاگانی سی ده انسان ده انسانی کرامت خلاف واقعی که پتولانه که پی انسانان بندی تایمینی که نو که چرت دستی او کار که ده انسان شخصیتی لحاظ بندی شخصیت متی کی او دیغه روحی حالت خرابی کی نو توید اس دی بنور یو نارمل شخص نه پټولنه کی سدی وکول سی سپارم اعصاب باندې پټولنه کی زوند کی دیغه نه بغیر فزیکی لحاظ باندې کدی سر کوم ستونزه پیدا کی نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دیغه اخلاقی لحاظ پټولنه کی که چرته دوامدار تازی پر پټولنه کی موجود وي او دا یو فرهنګ ګرځین هو کدی سی د ټولنه مقاومت لدی موضوعات سره ډیر زیات لوړ ولرسي او هیڅ وخت تاثیر پرینک دی دیدی دی پر سپ ٹولنه که بعض مسائل مثبت تاثیرات ولری باید همیشه عملی نسی او تازیب طبیعی خبر دست قانون ویلی دی پخپلا شرعی قوانینو که موجود دست دی شرعی دی دی کرامت دی خلاف اتم مجازات امکان نلرسی و کسته ورگی نو دیدی دی پر تازیب مثبت پایل پر ٹولنه که نلری بدبختانه منفی پایل لری او لیغر لو جمله نه یو منفی پایل امداد سی پر ٹولنه با خشنوی او میشه به تاوتریخواله پی کورونه که موجودی پی اداره که به تاوتریخواله موجودی دی انسانان و روابط به ضعیف وی او اخلاقی مسائل سی انسانان و کولی سی یو لبل سر پی دوستانه و پی خیر شکل بنیزونه که دا موضوعات سطح ایراجیتی که و بالاخره انسانان دی تحمل پذیری قوال لا سر که و نسی کولی سی پرولانه که خزون سر وی
درمانه نه قدرمن اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب یم دا محل د کابل خار پزړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی د کابل خار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګڼې ګونی خالی نوی لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوال احاطه شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راښکلې کړې ده تیاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پورکې فشیبو خاموشه صحنه دا زرنیګار پارک دی راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځایه ښایسته چمنونه او ښایسته ګلونه هم کرل شوي دي یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متر مربع مساحت لري د پارک په منځنۍ برخه کې یوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کېږي یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو د پارک لرغونتیا ته تم کیږو د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا دی پارک شرقی کنج تا دلتا دی تاق زرنگار پا نامه یو لوی تعمیر و چی دی معارف کتابخانه پکی جوره شوی و او دی کتابخانه پترست که دی ماشومان و لپاره هم یو کتابخانه و اداره و دی میرمن حشمت پا نامه یو میرمن دی ماشومان و دی چار و مسئول و او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلې دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده وو کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علینی مو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
شایی زمانه که اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوخینو با دخپل مالونه دا دی کلکسن مالونه براولل او یو بل سره باید تکمیل اول ورکول باید تبادله کول باید دلتا دلتا خیر دینا نور هم دیره تفریل لو بی و ساتیری با که دلی دی حکمت رسمی اعلامی با هم لدیزه نشری دلی پخواچی رسانی نوی پس زمن که طول سیاسی حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتما مناکه سوي دي. دې ځای نه ښکاره سوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای پخوان هم د توجه وړ و ځکه نو امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سانسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارته نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوي دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بام اتلس منزله تعمیر د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالۍ تعمیر او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان پخ کړ تو د سال چلو جری به اخیسته زین یو جامع مسجد جوړ شو د حاجی عبدالرحمن په نامه او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وروکای صغیر مسجد د مقبره په مقابل کې او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالۍ پلان ریاست په کې موقعیت لري اغازنی استفاده که
اوریدون که ده پارک ده ختیز دروازه مخیطه یو سرتیره ولار دی چه عام خلق دننه نپریگ دی. لدروازه سو قدم و روراندی یو دیر لرغونی ودانه چه پوخ سور رنگ لری موجوده ده. ده ودانه پا منسکه ده امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. ده چه پا چه حال ده رازه ده امیر ده مقبره پا کون که ته غاک شو.
عبدالرحمن خان نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه دوام دست ده
خواه
تیگه ده دا خاری ده 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 افغانستان ده مرمر رو خام چه اتوایی ده مرمر ده نرم رو خام ده
خواه نه ما بیدی شکر بده بانیو ده او اشتی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره دی که پاک جنگونه که چراغه لگه دلتا طول تشنبکلی بود.
ده امیر ده مقبری ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبادات و دریاست کار کون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادی ده او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادیگی چه لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چی امیر عبدالرحمن خان به همدل ته ډیرو مهمو ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عمله خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخي آبادات ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړه شوې ده. دا د امیر د خپل ځای و.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپری لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرېورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفارۍ اورو.
د پارک راغله تر اوسه پورې چې مامورین راووځي مونږ د پارک کېنو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېني، والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک وځي. وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامع ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د اووه پنځوس مترو په لوړوالي دوه څلي، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجرانو د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سیمینار هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال راپدخه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیری امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا. په ترخو خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. په ترخو خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. های ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا. Mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sa ne dadani sa mare mare sa ne dadani sa sasani ne baba mama re re sasani ne sa sasare re mama papa ne dadani ne sa ne dadani ne sa sa
تو بے پتواف کی ماتولا چتو بے پتواف کی ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا بتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا بتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سزنی نی پپا مم رے رے سزنی نی سا سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوالا پردیشوے کمستی وا کا ہستی دوالا پردیشوے ہائے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بید کو سر نشتا ہائے ساکی نندے پ پیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پ پیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا سا